درنو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا دفاع وزیر دن له ولسمشر غنی سره د افغانستان پر امنیت او نورو چارو خبري وکړي. په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروان د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د دې نورو موضوعاتو تفصیل دراورو. خو خبرونه سالم محمد صالح په خبرونو پیلوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر له ولسمشر غنی سره د تاوتریخوالي پر زیاتېدو او نور مسایلو خبرې وکړې. ولسمشر غنی وایي په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه هیڅ ډول مشروعیت نه لري. په ایران کې به میچاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل دواړو مشرانو نن مبشین پر پایدار سولې هم بحث وکړ.
په دې ملاقات کې دواړو لورو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه باندې بحث او خبرې وکړلې. دواړو لورو پر تاوتریخوالي باندې اندېښنه څرګنده کړله او د بایزت او پایدار سولې لپاره د افغانستان پر منځته شوې اجماع باندې بحث او خبرې وکړلې. همدارنګه د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو له قربانیو څخه مننه وکړه.
لوید آستن په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د طالبانو او واشنگتن د موافقې له مخې په کار ده ټول امریکایي ځواکونه د مې میاشتې تر لومړیو له افغانستان ووځي. خو د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي اداره یې تر نومبر میاشتې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر پاتې کېدو غور کوي. طالبانو بیا ټینګار کړی چې په دوحه کې د لاسلیک شوې موافقې له مخې باید امریکایي ځواکونه له ټاکلي مهال ویش سره سم له افغانستانه ووځي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو روانه جګړه هیڅ ډول مشروعیت نه لري. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن په جمهوری ریاست کې د نیو لمریز کال په مناسبت جوړو سویو مراسمو ته وکړې.
طالبان هیڅ نو مشروعیت د دې جګړې لپاره نه لري. ویل کېږي چې باندېنی قوتونو باندې حمله نه دي کړې. موږ ډېر خوښ یو چې باندېنی قوتونو باندې معامله نه ده کړې، مګر چا مشروعیت درکړی چې د افغان اولادو وزنې خپل ورور خپل خور خپل خور تباکی بس ده راسی چی او بل اومنو.
ولسمشر دا څرګندونې داسې وخت کوي چې تېره پنجشنبه په مسکو کې د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا په هدف غونډه جوړه سوه او په پام کې ده په ترکیه کې هم دې ته ورته غونډه په روانو څو ورځو کې جوړه سي. د ننګرهار امنیه قمندان وایي پولیس توانېدلی چې په تېرو دوو اونیو کې د ترورستانو درې لوی شبکې ونیسي. امنیه قمندان پاسوال جمعه ګل همت نن په جلال آباد کې رسنیو ته د دغو شبکو په اړه وویل.
دوه هفتو کې د ترورستانو درې غټې شبکې چې د ترور اختناق او په ښار کې د ردمراج او د ښار د امنۍ هڅه یې کول چې په داعش او طالبان پر تړلې شبکې وي چې دوی ګرفتاره سي او دا ترورستي شبکې د قانون منګول ته وسپارل شوې.
امنیه قمندان وایي د دې شبکې پاتې کسان هڅه کوي چې د ناامنیو د ځینو پیښو په پلانولو سره خپل موجودیت ثابت کړي. نن هم په جلال آباد کې په دریو چاودنې کې یو تن چې د شروالۍ کارکوونکی بلل سوی وجل سوی او درې تنه نور ټپیان سوي دي. قمندان وایي دغه منفجره مواد د اوبو او پیپسي په بوتلونو کې ځای پر ځای سوي وو. د ملي امنیت عمومي ریاست په کونړ ولایت کې له انسان تښتونکو د یو سوداګر د خلاصون خبر ورکړ. د ریاست نن په ویلامیه کې ویلي د اسمت الله په نوم دغه سوداګر 15 ورځې مخکې په جلال آباد کې تر تښتونې وروسته د کونړ شیګل ولسوالۍ ته لېږدول سوی وو. د ریاست د عملیاتو په جریان کې د دوو انسان تښتونکو د نیولو خبر هم ورکړی دی. په هغه ویډیوي کلیپ کې چې ملي امنیت رسنوي ته لېږلی خوشی سوی سوداګر اسمت الله وایي
ما د کورنۍ څخه مطلب دوی مطلب دېش نه کړ په غوښتنه کړې ده. زه د محترم ولی صاحب بلخصوص د ملي امنیت د ریاست منصبینو نه زړه ډېر شکرګزار یم.
په وروستیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د انسان تښتونې پیښې زیاتې سوې دي. تر ټولو خبره جوړونکی خبر په بلخ ولایت کې 15 میاشتې مخکې د یو 9 کلن ماشوم تښتونه ده چې تر اوسه له انسان تښتونکو نه دی خوشی سوی. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي وو که دغه ماشوم خوشې نه سي د بلخ ټول چارواکي به له دندو لرې کوي. د ایرانی رسنیو د راپور لمخې د ایران په جنوب ختیځ کې په یو بمی چاودنه کې یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د ایرنا خبری اژانس په حواله ایرانی چارواکو دا چاودنه د هغې تروریستي ډلې کار بللې چې د ایران له دښمنانو سره ارتباط لري. راپورونه وایي چاودنه د سیستان بلوچستان په سراوان سیمه کې شوې چې په وروستیو کې د تاوتریخوالي شاهده ده. د ایرنا په حواله دغه چاودنه هغې ډلې کړې چې له نړیوال استکبار سره ارتباط لري. دا هغه استعاره ده چې ایرانی رسنۍ یو وخت نه وخت امریکا متحده ایالاتونو او د هغه متحدانو ته کاروي. سیستان بلوچستان ولایت چې له پاکستان سره سرحد لري تر ډیره پکې سنی بلوچستان میشت دي. د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره د روسیې سفیر نن د اضطراري سلام مشورې لپاره مسکو ته ستون سو. دا تحول په داسې حال کې راځي چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن لخوا د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین ته د قاتل خطاب کولو د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ نور هم زیات کړ. ولسمشر بایډن دا خبره څو ورځې مخکې په یوه ټلویزیوني مرکه کې وکړه چې وروسته ولادیمیر پوتین سمدلاسه په ځواب کې وویل چې د امریکا ولسمشر ته د ښه صحت هیله کوي. د ویلي و خلک هغه څه چې په ځان کې ګوري په نور کې هم ګوري. تر دې مخکې د امریکا په یو استخباراتي راپور کې ویل سی و چې ولسمشر پوتین د روسیې ځینو حکومتي ادارو ته سپارښتنه کړې وه چې د امریکا د ولسمشرۍ د بل کاندید ډونالډ ټرمپ په پلوي لاسوهنه وکړي. کرملین دا تورونه رد کړي او بې اساسه یې بللې دي. د واشنگټن لپاره د روسیې سفیر اناتولی انتونوف نن مسکو ته ورسېد. روسیې تېره اونۍ د ده د وربللو غوښتنه کړې وه. ترکیه پرون وخته د سوریه د شمال پر هغه ساحه چې د کورد ملیشو په کنټرول کې ده هوایي حمله پیل کړې. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې نن وویل د ترکیه یوې جټ الوتکې د سوریه د عین عیسا سیمې په سیده کلي کې د ډیموکراتیکو ځواکونو پوځي سنگرونه ویشتلې دي.
خبرونه مو د ازادي رادیو په خبری مجله کې واوریدل. د امریکا دفاع وزیر نن په ارکی له ولسمشر غنی سره ولیدل.
دواړو لورو په تاوتریخوالي باندې اندېښنه څرګنده کړل او د افغانستان امنیتي او دفاعي قواو له قربانیو څخه مننه وکړه.
ولسمشر اشرف غنی وایي د طالبانو جنگ هیڅ مشروعیت نه لري.
مگر چه مشروعیت در سر کړی د افغان اولاد وست؟ بل ورو بل خور تباکی.
د بهسود اوسیدونکي وایي امنیتي ځواکونه د علیپور د ځپلو لپاره د ولسوالۍ ته رسیدلي. له ولسوالیو کندوز ښار ته کډه شوي خلک وایي که جنگ ونه درېږي سږ کال به یې مځکې شاړې پاتې شي.
زموږ اوسې سیمه د جګړې لومړۍ کرښه ده.
لکه څرنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د امریکا دفاع وزیر جنرال لوید آستن نن په نااعلان شوي سفر کابل ته ورسېد او د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره یې کتلي دي. جمهوري ریاست وایي په دې کتنه کې دواړو خواوو د افغانستان د امنیتي وضعیت او سولې په اړه خبرې کړې دي. د پنټاګون مشر یا د امریکا دفاع وزیر تېره اونۍ د سیمې هیوادونو ته په سفر ووت او ویل شوي دي چې د دې سفر هدف دا ده چې په افغانستان کې له خپلو عسکرو سره هم وبینی او د وضعیت ارزونه وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزیر جنرال لوید آستین کابل ته سفر کړی. جمهوری ریاست وای جنرال آستین له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره هم کتلی دي. د جمهور رئیس توایان مرسیال دوا خان مینپال ازادي رادیو ته وویل په دې کتنه کې دواړو لوریو د افغانستان په امنیتی وضعیت او تلپاتې سولې خبرې کړي. د پینټاګان مشر تیر اونۍ د سیمې هیوادونو ته په سفر راووت. د هغه د سفر موخه په سیمه کې د خپلو عسکرو سره کتل او همدا ډول د وضعیت ارزونه بلل شوې ده. جنرال لوید آستین کابل ته له سفر وړاندې نوې ډیلی ته تللی او هلته یې له خپل هندي سیال سره کتلی وو. هغه داسې مهال کابل ته راځي چې له طالبانو سره د امریکا د شوې هوکړې پر بنسټ له افغانستان د امریکایي عسکرو وتو ته څه د پاسه یوه میاشت پاتې ده. خو د دې نیټې په اړه لا هم روسیې پرېکړه نه ده شوې. پورسیو کې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم ویل کده شي په افغانستان کې امریکایي عسكر د دې نیټې وروسته هم پاتې شي. هغه ټکی چې ښکاره ورسره طالبانو مخالفت خودلې او خبرداري ورکړه چې د می میاشتې وروسته پر امریکایي او بهرنیو عسکرو خپل بریدونه پیل کړي، ولې له امریکا سره شوې هوکړه به پر خپل ځای وي. د امریکا دفاع وزیر داسې مهال کابل ته راځي چې کانګرس ته په خپله وینا کې ویلي و غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسیږي، خو هغه مهال چې دا ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان نور د امریکا لپاره ګواښ نه دی، هغه د دې ګواښ د معلومولو لپاره د خپلې ارزونې د پیل خبر ورکړی و او احتمالا سیمه او افغانستان ته د سفر یوه موخه هم د دې ارزونې یوه برخه وي. خو دا لا روښانه نه ده چې د پینټاګان مشر به د دې سفر وروسته په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو او یا هم ویشتو په اړه څه پرېکړه کوي. خو د افغانستان حکومت له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتو په اړه وایي دا د هغوی پرېکړه ده، خو اوس مهال له افغان خاورې او خلکو د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه ساتنه کوي.
په همدې حال کې نن ولسمشر اشرف غنی وویل چې طالبان د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول مشروعیت نه لري. ښاغلی غنی دا خبره نن د نوي کال په مناسبت په ار کې د وینا په مهال وکړه. د طالبان وننګول چې د بهرنیو عسکرو په نه وژلو ویاړي، خو د خپلو افغان وروڼو وژنې ته دوام ورکوي. د افغانستان ولسمشر د تلپاتې سولې په راتلو هم ټینګار وکړو، خو دا یې هم وویل دا ډول سوله تدبیر او ملي یووالي ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د هیواد لومړی میرمن رولا غنی هیله وښوده چې په نوي لمریز کال کې به جګړه پایته ورسیږي. په دې اړه د راپور ته غوښی
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي سوله د افغانانو بنسټیز حق دی، خو لسګونه کلونه کېږي چې دا حق ترې اخیستل شوی دی. جمهور رئیس غنی چې نن یې د 14 لمریز کال په مناسبت ارګ کې جوړې شوې غونډې ته وینا کوله، ټینګار وکړ چې لومړیتوب یې تلپاتې سوله ده، داسې سوله چې په خبره یې نوره وینه تویدل پای ته ورسوي. خو ښاغلی غنی دا ډول سوله په کلک هوډ، تدبیر او ملي یووالي پورې تړلې وبلله. د افغانستان جمهور رئیس د طالبانو د روانې جګړې په اړه هم څرګندونې وکړې او ویل دا ډله د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول مشروعیت نه لري.
مګر چا مشروعیت درکړی چې د افغان اولاد ووزنی، تل ورو خپل خور خپل کور ته پاکي، بس دا راسی چې یو بل ومنو او دا وطن په ګډه آباد کړو، په ګډه یې سوکاله کړو او د پردي لاسونه بند.
افغان جمهور رئیس پر طالبانو هم غږ وکړ چې د یو افغان په توګه نور افغانان ومني او د نورو د لاس وسیله ونه ګرځي. خو طالبان بیا وایي د سولې لپاره ژمن دي او د دوهې د تړون عملي کېدل د روانې جګړې د پای لپاره یو حل لار ده. طالب وایان ذبیح الله مجاهد افغان حکومت تورنوي چې د سولې پر وړاندې خنډونه جوړوي. په ورته وخت کې د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی هم هیله ښیي چې په نوي کال کې به سوله د جګړې ځای ونیسي.
هیله مند یم چې نوی کال به سولې، ورورګلوۍ او له جګړې او شخړو په امان کې پیل کړو او نور د تیر کال نامنی او ورانۍ تکرار نشي.
میرمن غنی نوی کال یو فرصت یادوي چې خلک پکې خپل ژوند د سپرلي په څیر زرغون کړي. په ورته وخت کې جمهور رئیس غنی هم په نوي لمریز کال کې د افغانانو ژوند د ښه کېدو لپاره په اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو برخو کې د یو شمېر پروژو له عملي کېدو خبر ورکوي او وایي ژر به یې د عملي کېدو اعلان وشي. خو له دې ډلې د افغانستان د اوبو مدیریت د 14 کال لومړیتوب بولي چې په خبره یې په دې برخه کې به څه کال د یو شمېر لویو بندونو د جوړېدو کارونه پیل شي. ارګ کې څه کال د نوروز یا نوي کال جشن د نورو کلونو په پرتله په نوي بڼه ونمانځل شو چې پکې د افغاني تولیداتو نندارتون هم جوړ شوی و.
جنگ دولک
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان امنیتي ځواکونو د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د ځایي غیر مسؤول قمندان عبدالغنی علیپور په وړاندې عملیات پیل کړي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې امنیتي ځواکونه له بامیان څخه د ولسوالۍ ته رسیدلي دي. دفاع وزارت تاییدوي چې په دې عملیاتو کې تر اوسه د علیپور نږدې 10 کسانو ته مرشوب لاوښتی دی. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د میدان وردګ ولایت د بهسود ولسوالۍ اوسیدونکي وایي نن یک شنبه سهار دغه ولسوالۍ ته پوځي ټانګونه رسیدلې دي. دوی وایي اوس مهال په سیمه کې حالت عادي خو ویرونکی دی. د بهسود ولسوالۍ اوسیدونکی صالحي
حکومتي ځواکونو له بامیان ولایت څخه حرکت کړی او اوس د بهسود ولسوالۍ خاورې ته دننه سوې دي. د سیاسنګ په سیمه کې چې د اول حصه اړوند ده هلته لا نه دي رسېدلي. تر اوسه کومه ستونزه نه ده پیدا سوې او حالت نورمال دی. د قمندان علیپور هغه پوستې چې د حاجي ګک په کوتل کې وې هغه هم پورته سوې او نوموړي صاحب پرې شه ده.
د دې سیمې بل اوسیدونکی داوود وایي هغه مهال چې امنیتي ځواکونو بمبار وکړ، ګن شمېر کسان له خپلو سیمو ووتل.
اره اوس هم په سیمه کې د جګړې امکان سته. تیاری زی او راځي یوالو ته کوشتل کوي.
تېره ورځ د یوې امنیتي سرچینې لخوا ازادي راډیو ته په یوه استول شوې ویډیو کې هغه څرخي الوتکه ښکاري چې د چهارشنبې په شپه په بهسود ولسوالۍ کې رانسکوره شوه. د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې 9 کسان ووژل شول چې 4 تنه پیلوټان او 15 تنه نور د امنیتي سرتیرو ول. د افغانستان دفاع وزارت وایي وژل شوي پیلوټان عبدالکریم رحیمی، فضل وهاب امیری، محمد انور عمر او محفوظ نیکزاد وچې د جمعې په ورځ جنازې خاورو ته وسپارل شوې. تېر ورځ امنیتي او دفاعي چارواکو ویل غورځول شوی هلیکوپټر د علیپور کسانو ویشتلې. د علیپور وسلوالو هم تایید کړه چې ښایي یا د هلیکوپټر دوی په ډزو نسکور شوی وي. امنیتي او دفاعي چارواکو د پیښې د غچ اخیستو ګواښ کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت په ویلامه کې ویلي چې له پیښې وروسته د ملي اردو په یوه هوایي حمله کې د علیپور 12 وسلوال وژل شوي دي. د دې وزارت ویان فواد امان نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل
افغان امنیتی ځواکونه د میدان وردګو ولایت په بهسود ولسوالۍ کې په هغو کسانو چې باجګیری کوله او غیر مسؤوله وسلوالو عملیات کړي او تر دا مهاله 12 کسان وژلي دي او شپږ نورې ټپیان کړي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه بهسود ولسوالۍ ته د امنیت او ثبات د بیرته راګرځولو لپاره سخت کار کوي.
له ښاغلي امان څخه مو بهسود ولسوالۍ ته د امنیتي ځواکونو د رسیدو پوښتنه هم وکړه، خو نوموړي په دې اړه څه ونه ویل. مونږ هڅه وکړه چې په بهسود ولسوالۍ کې له قومندان علیپور سره د اوسني وضعیت په اړه خبرې وکړو، خو بریالي نه شوو. عبدالغني علیپور د 1990 مریض کال په قوس میاشت کې د خپل سرو وسلوالو فعالیتونو په تور په کابل کې ونیول شو، خو په غبرګون کې په پلازمینه کابل کې د مظاهرو او ګډوډۍ نه وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په ملاتړ له بنده خوشې شو.
د هغو تصویرونو له خپرېدو وروسته چې په همدې ولسوالۍ یعنی بهسود کې د افغانستان د ملي اردو د یوې څرخي الوتکې د نسکورېدو شېبې شي، په دې اړه چې دا هلیکوپټر څنګه او په څه شي ویشتل شوې بحثونه تاوده شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې ځینو کسانو ویلي چې شاید د ملي اردو د الوتکه په رهبري شوي توغندي نسکوره شوي وي. اجمل اند نظامي چارو له کارپو او د دفاع وزارت له پخواني ویاند متقاعد جنرال دولت وزیر سره مرکه کړې او په سر کې دا پښتنه ورڅخه کړې چې خبرو شویو تصویرونو ته په پام د دې هلیکوپټر د نسکورېدو د څرنګوالي په اړه څه نظر لري.
چورلکی په ټیټه ارتفاع کې ډېرې آسیب پذیر دي، کېدلې شي چې په داشاکا په زیګویا حتی په پیکا ماشیندار باندې سقوط ورکړل شي، ځکه په پارا باندې یا په پیلوټ باندې یا په ټانکۍ باندې مرمۍ لګیږي او هلیکوپټر سقوط کوي. خودل ته چونی انفجار شوی دی، انفجار کېدلی شي چې نږدې فاصله کې یا په کم ارتفاع کې د اوږې د سر راکټ وي، هغه کولی شي هلیکوپټر کاملا له تخریب کې له منځه یوسي. بله مسله دا ده چې دلته په افغانستان کې فاطمین هم فعال دي، هغوی په سوریه کې په جنګونو کې ګډون کړی دی، هلته هم د ځینو وسلو نه استفاده کړې ده. د ایران هیواد هم د دوی نه ملاتړ کوي، دفاع ته نه کوي. د دې نه ډېره لږ چې یو قسم راکټ یې دوی ته ورکړي وي او په هغې باندې دا هلیکوپټر ویشتی وي. خو خبره دا ده چې په دې برخه کې باید څېړنې وشي. دا خو ټول احتمالات دي چې څوک وي سرشانۍ راکټ دی، څوک وي چې یعنی اوتومات او یا هغه رهبري شوی راکټ دی. خو یو شی چې ثابت دی، هغه دغه هلیکوپټر په نښه شوی دی، فایر ور باندې شوی دی.
جنرال صاحب، د څېړنو لپاره په د پیښې په ساحه کې له نظامي پلوه تاسو څه وایئ چې داسې پاتې شونې یا آثار پاتې کېدلی شي چې په هغې تحقیق کېدلی شي او د برید نوا یا ډول تری معلومېدای شي؟
او کاملا دا امکان لري، ځکه د هلیکوپټر یا د چورلکې بدن هلته پاتې ده، هغه معلومیږي، او د هغه راکټ هر شی چې وي د هغې پارچې هلته پیدا کېږي. که سرشانۍ راکټ هم وي، هغې هم معلومیږي چې دا د اوږې د سر نه د راکټ باندې ویشتل شوی دی او یا په کوم رهبری شوی راکټ باندې ویشتل شوی دی.
علیپور چې خپل هم وایي چې ښایي دغه الوتکه د دوی د کسانو له خوا ویشتل شوی، هغه دلیل راوړي چې په ساحه کې جګړه روانه وه او په جګړه کې هغه د چا خبره الوا نه ویشل کیږي، او دا الوتکه د جګړې په شرایطو کې غورځېدلې ده. د الوتکې دغه تصویرونه چې خپاره شوي دي څومره ښیي چې په ساحه کې یوه جګړه روانه وه او دا الوتکه نسکوره شوې؟
نه، اصلا خبره داسې نه ده. هغه دا هلیکوپټر چې ویشته دی هلته معلومیږي، په ویدو کې معلومیږي، د داخل د قرارګاه نه رجیک شوی دی هلیکوپټر، کله چې د دیوالونه راوړي کله چې د ساحې نه راوړي بیرون په دې ځای کې فایر ور باندې شوی هلیکوپټر لګېدلی دی او په خپله هغه وي هلته نه جګړه وه نه کوم بل شی وو نه بل شی وو هلیکوپټر کوم مریض یا زخمي راپورته کولو او دې خواته راتللو او بیا په هلیکوپټر چې جګړه جګړې ته لاړ وې هغې کې نه نفره نه وي دې کې پنځه نفره سرتیري دي څلور نفره پیلوټان دي دا د جګړې لپاره نه ځي جګړې لپاره چې هلیکوپټر ځي هغې کې یا یو نشانځن وي دوه نفره پیلوټان وي نورې وسلې پکې وي نو مانا دا ده چې په دې کې نه نفره دي دا د تخلیې لپاره لاړه وه چې څوک نفر تخلیې کې روي باسي دا هغه نظامي له لحاظه چې وڅېړي هلیکوپټر د دې دپاره نه ده لاړه چې هلته جنګ وکړي او په دوی باندې انداخ وکړي.
جنرال صاحب وزیري، دغه الوتکه چې نسکوره شوې د څرخي الوتکه ده، دغه ډول الوتکې افغانستان څومره لري دا مهال د افغانستان ملي اردو؟
ګوره موږ خو یو غریب هیواد دی، بیچاره هیواد دی، نه مهمات لرو، نه وسلې لرو، نه هلیکوپټر لرو، نه الوتکې لرو، هیڅ څه شی نه لرو او نه پیلوټان. موږ دلته په خپله باندې په هیواد کې روزلی شو، هغوی په قطر کې یا په تاسو چې یاستئ هلته په پرا کې په دې ځایو کې سلوا کې په امریکا متحده ایالاتو کې چین کې په هندوستان کې په انګلستان کې کې تربیه کېږي. یو پیلوټ باندې میلیونونه ډالر مصرفېږي چې تر څو څلور پنځه کالو کې هغه ور شي، بیا څلور پنځه کاله تجربه پیدا کړي چې نږدې لس کاله ورته په کار دي، بر علاوه د پوهنتون او بر علاوه د مکتب نه. په خپله هلیکوپټر دي پنځلسو میلیونو ډالرو نه نیولې تر څلوېښت میلیونو ډالرو پورې هلیکوپټر قیمت دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
افغانانو د جشنونو په لمانځلو سره یو زرو څلور سوم لمریز کال ته شر اخلاص ووایه، سره له دې چې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې هر کال د نوروز جشن په متفاوت ډول لمانځل کیږي، خو بلخ چې د نوروز ټاټوبی دی، د تیرو کلونو په شان دا ځل هم د یو زرو څلور سوم لمریز کال د نوروز جشن د زرګونو خلکو په ګډون د شاندارو مراسمو شاهد و. له سیمې څخه راپور لرو.
افغانانو په بلخ او نورو ولایتونو کې د نوروز جشن په لمانځلو سره 1300 هجری کال پیل کړ. د څه باندې 1500 کسانو په ګډون د افغانستان په شمالي بلخ ولایت کې حضرت علي ته په منسوب زیارت کې د جهنډې په پورته کولو سره د نوروز تر ټولو لوی جشن پیل شو. په دغو مراسمو کې د بلخ والی فرهاد عظیمی تیر 1909 نویم لمریز کال افغانانو ته یو ناخوښ او د ننګونو ډک کال وباله، خو هغه وویل چې تمه لري په 1400 لمریز کال کې به په هیواد کې سوله تامین شي او پراختیایي پروژې به پلي شي. هغه وویل
آرزو مندم که تلوی قرن جدید و صفحه جدیدی در تاریخ کشور رقم بخورد.
هیله لرم چې د نوې پیړۍ په پیلېدو سره په هیواد کې یوه نوې صفحه پرانستل شي. په کافي توګه مو درد وویسته، وبژل شو او هر چا ته مو لاس اوږد شو، خو اوس د بیا رغونې او نړېدل شویو ودانیو د بیا جوړېدو وخت دی.
ښاغلی عظیمي همداراز د دولت له مخالفو وسلوالو یعنې طالبانو وغوښتل چې له هیڅ قید او شرط پرته د له افغان حکومت سره پوربند موافقه وکړي. خلک له کابله تر بلخ او له بلخ نه تر بامیان او ننګرهار ټول 1400 لمریز کال ته متفاوت لیدلوری لري. ځینې هیله من دي چې د دغه کال په اوږدو کې به په افغانستان کې سوله تامین شي او د وینې تویدو لړۍ به ودرېږي. دوی له حکومت او طالبانو غواړي تر څو اوربند اعلان کړي او وسلوال تاوتریخوالی ودروي. دروش کلنه نگینه د بلخ ولایت اوسیدونکې ده. دای پاړه داسې وایي
مزار امنیتي وضعیت خراب دی، په ولسوالۍ کې جګړه ده او باید امنیت تامین شي. همدا زموږ هیله ده.
25 کلن منصور د کابل ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې نور د انفجار، انتحار او اختطاف له خبرونو په تنګ راغلی او د راتلونکي په اړه اندېښمن دی. دی سره له دې چې تیر لمریز کال د تاوتریخوالي ډک بولي، خو زیاتوي چې امنیتي ځواکونه باید د تروریستانو د ناوړه فعالیتونو مخه ډب کړي. هغه وویل
زه غواړم وروره چې صلح راشي. په دیالس نه نوي کاله جنگ و جدل و تاریخ ډېره و او زه غواړم چې صلح راشي نوي کال کې. او نوي کال ټول خلکو ته مبارکي وایم. خدای نه غواړم چې صلح راشي، دا د کوشي د مړه د چېونه ورکوي. د امنیتی ځواکونه نه غواړو چې د امنیت ټینګ ونیسي، لږ کوشش وکړي د همتاران ورک شي.
ځینې افغانان په 14 لمریز کال کې د حکومتي ادارو په تشکیل کې د ښځو د حضور د زیاتوالي غوښتنه کوي. ځینې نور بیا وایي چې د سولې په پروسه کې د بهرنیانو لاسوهنې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته ناهیلي کړي او تمه لري چې ډېر ژر به په هیواد کې سوله تامین نشي. له دې ټولو سره سره د 14 لمریز کال نوروز په داسې حال کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې راتلونکي ته په هیله مندۍ او ناهیلۍ لمانځل کیږي چې تیر کال د کرونا وبا له امله د هیواد په هیڅ ګوټ کې دا جشن ونه لمانځل شو.
کندوز ښار ته له شاوخوا ولسوالیو ورکړه شوي کډوال وایي که په سیمو کې حکومتي ځواکونه او طالبان جګړه ونه دروي د دوی مځکې به شاړي او باغونه به وچ شي. ځینو له دې کډوالو ازادي راډیو ته ویلي چې سیمه ییز چارواکي باید دوی ته بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو لاره هواره کړي.
هغه کډوال چې د کندز په شاوخوا ولسوالیو کې د جګړو له سیمو کندز ښار ته راکړه شوي ګڼې دهقانان او باغداران دي. دوی وایي کروندې، باغونه او مالداري ترې کلو کې پاتې دي او دوی په کندز ښار کې د کډوالۍ ستونزې ګالي. 50 کلن رحمت الله چې جګړو له خپلې سیمې کندز ښار ته راکډه کړی وایي سیمه یې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې ډګر دی.
زمونږ اوس سیمه خان آباد ولسوالۍ نوآباد سیمه ده، د جګړې لومړۍ کرخه ده. وخت نه وخت هلته جګړې کېږي. په دې جګړه کې کرنیز ځمکې، باغونه او هغه سیمه چې هلته عام خلک بزګرانو په هغو باندې کار کوو اوس نشي کولای چې خپلو ځمکو ته لاړ شي، خپلو باغونو کې کار وکړي، خپل بندونه جوړ کړي، خپل نهرونه پاک کړي. له دغه عمله له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
دوی د جګړې له دواړو خواوو غواړي چې د دوی په سیمو کې دې اوربند وکړي څو دوی وکولی شي خپلو کورونو ته ستانه شي او هلته د خپلو کروندو او باغونو ساتنه وکړي. دوی وایي که په سیمه کې جګړه دوام وکړي ځمکې به یې شاړي او باغونه به یې وچ شي. 46 کلن شاه محمد له یو کال راهیسې د جګړو له کبله د کندز ښار د شینواریو سیمې څخه بې ځایه شوی دی. هغه وایي چې په خپل کلي کې مالداري او دهقاني درلوده او ژوند یې ښه و.
هغې خوانه هغه راته اخترونه راکوي چې دلته مه راځه، دې خوانده اخترونه راکوي چې دلته مه راځه، دا زخمي به سي او به لګېږي. څه چې سرمایه دي ما تخم په ځمکه مې وشیندله، ځمکه مې وکرله، اوس نه کوټ شیندای سم، نه پوله جوړوی سم، نه خدمت د دې ځمکه کوی سم. تاسو ته ښه معلوم دی چې د دې ځمکې خدمت نه شي نو حاصل نه کوي. زه در په در یم که دغه حاصل د ما اوسو که نه، خدا راسي چې ګدای ته لاس تړم.
دغه بې ځای شوې کورنۍ ټینګار کوي چې د دوی ټول عواید په کرنې، بڼوالۍ او مالداري پورې تړلی دی او که چیرې دوی بیرته په خپلو کروندو کې لاس په کار نه شي نو له جدي اقتصادي ننګونو سره به مخامخ شي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د ګنبد د سیمې یو اوسیدونکی 45 کلن فضل رحمان هم له ورته ستونزې ځورېږي.
ځمکه مې خط اول کې ده، یعنی منځ دواړو جانبو نه ده. دغه لس ورځې مخکې درته وایم چې زه خپله ځمکې سر ته لاړم، دولت یو بیز له خوانه دا شکیف انداخت ما اوسو انده ما مال افروت وکه ما اونس هغه سی بیل وکه ما دو امریکا دا غو پیسې مې باندې تاوان شو. بهتره من دولت نه هم طالبان نه غواړو سه یو صلح یو ورامي غواړي سه. دغه ضربه غریب ولس خصوصا اکثر د شرایط کې ټول دیقان نه دیقان سه نه زندگی نه ستانو.
دوی زیاتوي چې د کندو سیمایزو چارواکو ته خپل شکایتونه رسولې دي خو تر اوسه یې داسې کوم اقدام نه دی لیدلی چې دوی ته بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو لاره هواره کړي. د کندز د والي ویاند عصمت الله مرادي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې امنیتي ارګانونه پر یوې طرحې کار کوي او په عملي کولو سره به یې ټول بې ځایه شوو کورنیو ته بیرته د ستنېدو لاره هواره شي.
په وطار باندې ولادت کار کوي ترڅو ستنې شوې کورنۍ بیرته خپل سیمو ته ولاړ شي. په دې برخه کې ولایتي اداره ټول امکانات په کار اچوي. هغه بازګر زموږ باغوانان چې په زحمت ایستلای ځکه چې دوی د عاید هغه لاره ده، بل کوم کاروبار نه لري. دوی په خپل سیمه کې وکول شي ترڅو د بازګرۍ ته، خپل بڼوالۍ ته، همداشان آزاد کاروبار ته رسیدګي وکړي.
خو د کندز د هغو سیمو د خلکو ستونزې چې سیمې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو تاوده ډګرونه دي ښایي یوازې د کندز د چارواکو په دې ژمنو هوارې نه شي. هغه څه چې دا خلک غواړي د دواړو خواوو ترمنځ اوربند دی چې لا تر اوسه یې کوم څرک نه ښکاري. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو سره هممهاله پروستوی کې د روسیې پلازمینه مسکو هم د افغانستان د سولې په تړاو د یوې نړیوالې غونډې کوربه و. په دې غونډې کې چې د افغان دولت او طالبانو لوړپوړو استازو هم پکې برخه درلوده، یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمیدو او یو دایمي اوربند په رسېدو ټینګار وشو. ښایي د کندز کروندګر تر هغه چې د سولې له دې هڅو د اوربند او تاوتریخوالي د کمیدو کومه عملي پایله نه وي راوتلې، ونشي کولی خپلو هغو سیمو ته ستانه شي چې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو ډګرونه دي.
له همدې سره زموږ دا خبري مجله پای ته ورسېده. بله خبري مجله لرو، دارای ستار.